라디오. 라디오 아사디.
احمد شي بریم د اسدی رډو پر سهارنی خبري مجله کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهور غشتونکې غړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه چیرنه کوي وای د ولسمشر جو بایدن ادارې لدې هواد له وټلو مخکې خبرداري او ته پام نه دی کړی د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وای په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وټلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړي کاملا سمې ویلي او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالات وړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بیسباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړې. د روسي د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای چې د افغانستان په مرکزی سیمو کې له 1000 سلطنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اساسولۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات ماشومان او له 800 زره زیاتو امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لری واټن مشتون کې توغندي جدي ګواښمن ستکوي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنځشنبه په واشنگتن کې خبريانانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندي واسمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندي دغه آزموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2021 پریکلیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن وشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي. اوس د رډو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
کدا هم شمولیت معنی دا وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې ویناغه زموږ په حکومت کې شته ده.
وړاندې مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو لکتون کې اساق اتمر سره شریکه کړي.
هغه سیاسي تنوع په حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم شمول ویلای شو.
په کونر کې ژلۍ او بارانونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دا فارم مې د وبو نه ډک شو. درې زره تا چرګانو تاوان مې وکړو تقریبا رسیدل فارم مو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په بیلاروس کې د روسیې اټومي وسلې ځای پر ځای کیږي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې لومړی راپور راخلو. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډون بللو سره وویل چې په حکومت کې د دب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټول ګډون حکومت د غشتنو پترس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غشتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جگپوری چارواکي ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر پرون پنځشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د په وینا له افغانستانه تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنی دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، نه، هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنی دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنی وي چې یو څو مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نه، هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي، نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان طالبانو لبیا وکمنې دوڅ باندې شل میاشتې وزي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډون حکومت جوړېدل او بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی له طالبانو د نړیوال ټولنې اومده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونی غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او ویل
اکثر لمونږ د افغان شمول حکومت غوښتنه کوي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسې افغان شموله بولی او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي، پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي، که افسران دي، که مامورین دي، که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا او طالب او مجاهد کې کم هغه مرګډ سو لکه پسې افغان شموله شو. او که افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایشي، بل دي د امریکا په فرمایشي، بل دي د برطانیې په فرمایشي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وی د ټولګډون حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلف ولایتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږه مشمول دی. حال چې داسې نه دی، حکومت یې مشمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم مشمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هیواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هیواد کې د یو ټول ګډون حکومت پر حالتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلې شوی او باران ورېدل چې خلکو ته مالی زیان نه اړولې دي. ډیر زیان په شیګل ولسوالی کې اوشته دي. همدارس د ورشت خلکو یو شمېر کشتونه او باغونه زیانمن او ویچړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالی د شینکوړک پوسیدون کې دي. وژل شو او خټولاند شو په زرګونو وخینو چورګړو ته حق حیران ولار دی. وایي څو شیبې وړاندې دلته د چورګړو غوګونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چورګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاور پر سر شوی
په دغه باران او کې زما ته سخت اوان دا وختو چې زما په فارم باندې اوبر اغلی وي او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 تا چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسیدل فارم مو او 3 لک روپۍ تاوان دا ته دغه را وختو. بل دغه فارم کوم ودانی شو، دغه ټوله زیانمنه شو، خراب شو، له ګولونه کلیزه په ځای باندې د سر نه خراب شو، دغه د ودانی تاوان مې را تر وخت.
روح لامین دا ته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانی جوړولې شي او نو ورته چورګوړي راوړی شي.
د سره بزما کار روانو او دغه هرڅه ملار خراب شو، نور زه د کنه پاره ما چول شم، د تاوان مې دوه ځله په چرګان مې خراب شول، ودانی مې خراب شو. خو د ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړیدو کې را سره مرسته وکي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي غلې د کونړ شګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی، هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لا حسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته، هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لا حسین کې هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمن شوې ده.
احسان الله وای د سروې کوونکو راپور به اړوند وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپل سروې تر سره کوو. ان شاء الله هغه کورنۍ چې زمونږ په اصولو او په کریټیریا برابر وي هغه سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغه موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیو رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ باغوي سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې 13 میاشت هم غلې شبې و چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به آسمان نن په کونړ کې برګوي، سبا به آسمان شین وي، یکشنبه به آسمان برګوي، دوشنبه، سهشنبه او چهارشنبه د ورښت امکان شته.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د سی ټی ان جرمنی مؤسسه افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنۍ سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلی واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړی شي، سی ټی ان مؤسسه کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې نتیجې شل تنه میرمنې هم پکې به ګډون کړی وو. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي وو د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور بولي. جزئیات په دې راپور کې.
که داسې سمپوزیمونه جوړ شي افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به دا ډېره غټه مرسته وي، ځکه زمونږ پنی کاریګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلی واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي، نو دوی به په برخه کې له ستونزو خلاص شي.
یو خو به د نوې ماشینرۍ سره چې هغوی زمونږ کسان و روزي پاینده کې کراځي موږ به دغه ستونزو سره نوې مخ دائم به موږ فابریکې کې تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي، ډېر زر به هغه حل کېږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکاړین دی چې په هیواد کې د نننه د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه به رنيسي. اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو، په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کاکی نورستانی شیان جوړ کو او ولیکو، د دې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دغه سمپوزیم چې یوه ورځ دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشاد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړه وکړه وعده وکړه چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه میرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وای روان 2023 کال 449.9 میلیون ډالر ترتیا ده چې په افغانستان کې 15.6 میلیون وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیا زیاتې کړې او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکي پانګونه ونه شي په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا کې د کووید 19 ناروغانو لپاره یو 500 بستریز روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یو روغتون بدل کړی دی. WHO پرون پنځشنبه په ټویټ کې ویلي دغه روغتون به چې پر طبي وسایل او روزل شوی روغتیاي کارکونکو بشپړ سمبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 12 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو پر روان خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خو اوس روسي او بلاروس ته مخه کوي. روسي او بلاروس پرون پنځمه هغه سندونه لاسلیک کړل چې لمخې د روسي اټومي تکتیکی وسلې د بلاروس په خاور کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسي لایرخل رئیسي د مسکو کلک ملاتړ کړی دی. شایل دي وسلو چې د تخریب اندازې در راپورونو لمخې ډیره زیاته پراخنه ده کې د شه د اوکران په جګړه کې کار وخصل شي. جزئیات په دې راپور کې
د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو پرون پنځشنبه په منسک کې د غوسندونو له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بلاروس په خاور کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلي چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې و. هغه مهال د پوتین دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودل او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤلانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیا او بلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوروېشیا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بلاروس د اټومي وسلو لیکت پیل شوی دی. خو هغه د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بلاروس ته رسېدلې که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه یې ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیز پر بلاروس سخت بندیزونه لګولي د منسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او منسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دی ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
له خبرونو ورآخوا مې ویل آنلاین خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا د مشر د خبري راخستې دي چې وای په کندهار کې به شزي بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو تستنی شي. د آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبري کړې دي. شغله ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته ستنې ده، ازادي راډیو ته وویل چې لډي روحیلو سره د افغانستان ځي. نوموړي څرګنده کړه چې دا هیلي دته ځکه پیدا شوې دي چې د طالبانو چارواکو دته ویلې دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېره ژر نهایي شي. شاغل ایګلند د چهارشنبې پورس په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. طالبانو تیر کال په دسمبر کې شزې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. میل آنلاین د شاغل ایګلند دا خبر هم راخیستې ده چې وایي کله چې په کندهار کې شزې کارونو ته ولاړې شي، هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمینه ورته برابره شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اگست کې کابل ونیو، د ناروی د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو، تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې وکړې. خو له دسمبر راوروسته چې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی، د ناروی د کډوالو د شورا مرستې ټکنۍ شوې دي. میل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخره کې لیکلي دي چې طالبانو له دسمبر را پدې خوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګېدلي بندیزونه موقتي دي، دایمي نه دي. وی بلی بریتانیایي خبرونه انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخستې ده. د آنلاین خبرونه د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوه. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې د طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماټیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل نړیوال هوایی ډګره یو الوتنه د چین او رومچی شرطه ترسره کیږي. خبرونه وړاندې سرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنې کیږي چې دا د عوایدو یو سرچینه ده او رومچی ته به د آریانا د هوایی چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلي دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د هوا له لارې ارتباط لري چې دغه هیوادو د 2020 کال اگست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. د بشری حقوقو د ملګرو ملتو عالی کمشنر وولکر ټراک پر طالبانو ژغ کړی چې د افغان ښځو او نجونو بشری حقوقو رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو عالی کمشنر د طالبانو کړنی جنسیتي اپارټایډ بللی او وایي دا چلند به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي وایي د طالبانو د سخت رژیم له امله د دوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې ایثار پاتېدل د دوی د روحي او رواني ستونزو سبب شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي د ښځو لپاره خوندي د کار چاپیریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو لخوا پر ښځو لګیدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي، په تیر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاره ته ګورسته خپل دنده د لاسه ورکړي او اوس په کور کې ناشته ده. دوی وویل طالبان باید مېرمنې د کور له زندانه خلاص کړي.
بخی خسته
شوم ولا د خاله بخی خسته شوم ولا پکور کی بخی روحی تکلیفونه راته پیدا شوې استرس اندېخنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قید او لبات څخه آزاد کړو، خپل اصل ژوند ته بیرته ورګرځو،
زندگی عادي خود پر بگیر.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخستل شي، هم د دولتي ادارې کارکونکو وايي هله لري چې ملګری ملتونه داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل
است لبنه مرغه چفت د کار او د سپلو حقونو لري پاتې دي. د روحي او اقتصادي لحاظ پر خزو ډیر بد اغیز شیندي. خدای غي ورځ په هیله چې دا شرایط تغیر عمومي
د دې په خبر دا کړنه جنسيتي اپارټایډ دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لورته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت صراحت څه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لری کړي. هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارټایډ دا سیستم د هواد د پرمختګ ظرفیت لمنځو دا زمالا لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په سلم سره د جنو او میرمنو روحیت سیان منکړي او د دوی ظرفیت لمنځي او سیاو هوادي جوړي به وسلي او نو امیدې تواوړي
خود طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد وای هڅه کوي څو د خزو لپاره مسؤل کاری چاپریال رامنځته کړي
به خاطر از اینکه قضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامی تلاشای خود داره
و د دې لپاره چې د خزو کاری فضا لا مسؤل شي د اسلامی مرات هڅه روان دي د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي خزې د تبابت په برخه کې کار کوي په خونه او روزنه همداس پاسپورت تذکره او همداس په پولیس او نورو ارګانونو کې چیرې چې خزو ته اړتیا شته خزې استخدام شوی دي ځینو هغه ادارو کې چې خزې په خواوی او وسنشته وی ته د موقع ورکول په هڅه کې یو خو هغه خزه چې په خوای کارونه کول او وس کار ته نشی راتلای د هغه ماشونه ورکول کیږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي
په افغانستان کې د طالبانو لبیا راتک سره افغاني خزه منجونی په ټولنه کې لخپل ټولو تعلیمي کار سیاسي او ټولنیز حقوقونه به برخي شوې دي د طالبانو د پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلای
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د دې خبري مجلې ورسیو شیبوته رسیدلی په پاتې دقیقو کې ازادي رادیو ته تاسو څور رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکی د سیمې څخه خبرې کوم اورور موږ درسته مرستي راځي خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي د غیاتان چې ورسره دي د موزه ولا مجاهدین ورسره ګرځي یو ماجه ته ورسی بلته نو ورزی ورور د دې خو خلک په پسې بسار یو نامې دي چې خپل ماجه ته بوته دا رقم ترتیب ته ایدلې خورور به چې د مرستې مسکینانو او غریبانو یو داس چاته ورور رسېږي نو د دې چې کموډي که خانې که غریب چې په پسې بس دې دغه سره زینو خو یو مشت م پرېږده ورور نو سره کم ترتیب دی ورور د ما پیغام تر ورور پور چارواکو ورور رسېږي
السلام علیکم د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم د حکم په ساعت په غم نمړی جمهوریت کې د خلکو د مرستي راکله دي نو دغه بیا ټول مړو خلکو ته رسیدل مسکینان ته نه رسیدل اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم دغه ده اوس هم غریب ته نه رسیږي کونډې تیم ته نه رسیږي زما ده افغانستان د امارات خدا خواهش دي چې دغه ته پرمننه وکړي
سلامونه د ازادۍ رادیو او کارکونکو اوریدونکو ته زمي زاد نه غزنی ولایت څخه د ته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقین او خلک ته نه رسیږي نن د غزنی کې د یک غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته د ټول زورمندانو موږ څخه لی او رئیسان ځانته وړي
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده دلته د ازموش په ولسوالۍ کې چې د ارڅو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې ګرده د هغه سپاتې دي هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري خو هغو ته رسېدلې ده دا نور د هغه سپاتې دي داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسېږي
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00400 22 11 24 201.